ده ماسپخین دو بجه شویز مگغل ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون که تر دره بجو ده ازاده راژیو ده او سات خبرونه ده زما حق ده ده پروگرام لپاره زنگره ده ده خبرونه ملالی بشیر چمتو کرده خوله هغه مخ که پامو کرده ده ده سات خبرونو تا چیز احمد تکالی ورانده کوم د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي او په جنوبی افریقا کې د اپارتاید ضد د مخکښ مبارز نیلسن منډلا میرمن ګراسا ماشیل وای چې پر افغان ښځو د طالبانو فشارونه د توکم پالنې یا اپارتاید یوه بڼه ده او نړۍ باید پر وړاندې په هغه هوډ مبارزه وکړي چې په جنوبی افریقا کې د توکمیز توپیر پر ضد وکړه. د برطانوي ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې میرمن ماشیل ویلي پر طالبانو باید فشار زیات شي او ورته وویل شي چې نړیواله ټولنه توکمیز توپیر نشي منلی. د ښځو د حقونو د مخکښې مبارزې ورځپاڼې ته ویلي چې نړۍ لا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر وړاندې ډیر نرم دریز غوره کړی. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ښځو اساسي حقونه او په تیره د کار او زده کړې حقونه محدود کړل چې د نړیوالو انتقادونه یې وپارول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یوه ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به 40.3 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماینپاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستې د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ایل په نوم د تیلو او ګاز د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پرته اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدراعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویان احمد جنجوانن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر 8 نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په 8 قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشي شوی، خو نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې نوموړی بیا ونیول شي، ځکه له 100 په زیاتو قضیو کې تورن دی. او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې د اوکراین پاوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوز د اوکراین پر دنیپرو پتروفسک زاپوریژیا او خارکیف ښارونو 40 توغندي ویشتلي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراینی سرتیرو پر سنګرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو د ایراني شاهد دوله درونونو په وسیله 48 هوایي حملې وکړې او نوي توپونه یې وویشتل. بلخوا د اوکراین پولی تا چیرمه ده روسیه ده بلگورد خار والی ویاچسلاو گلاتکوف نن وویل چه پر یو دولتی ودانه او دو شخصی کورونو ده درون حمله شوی، خو والی زیاتوی چه درون ویشتل شوی او پا حملو که چوک ندی زیان من شوی. در راپورونه ده خپلواک و سرچینو لخوا ندی تایید شوی.
دازما حق دای د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې زخ پرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دی خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکښ تضمین دي پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقه برخه دی د بشری حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28 ماده لمخه هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمی پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي د دغه اعلامیه د 28 ماده لمخې همدار از ویل سوی دی چې هر څوک حق لري چې د خپل علمی ادبی یا هنري تولید څخه د ترلاسه سوی مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د شذو رول څه دی په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه شذې څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري شذې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کې دو حق لري او څه کې دا چې په افغانستان کې په دې برخه کې ک ستونزوي هغه حالسي پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس او د شذو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشره او بنسټګر او د ولسمشر په خوانی سلاکار عادله بهرام نظامی او همدارز ادیب شاعر او د شذو د حقوقو فعال اوجی امیل ګډون کوي دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي تاسو درو سره ته ډیر شراغ لاستویم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره لومړی پښتنه به اغلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو په دې برخه کې د شذو رول تاسو څومره مهم ګڼئ
مریته تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه او نیکې لی په اول قدم کې واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد ژوند د ملت د ژوند کېدو ستره برخه ده او همدا د کلتور په ساتلو ژوند ساتلو او د فرهنګ په ژوند ساتلو ملتونه ژوند پاتې کیږي نو دا کلتور د چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې لکه فرهنګ چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی د مور غیږه په اول قدم کې د انسان جوړونه او د انسان د روزنې لپاره اولنۍ مکتب او اولنۍ قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي همدارنګه په تولید د صنایعو کې کومه وګورو یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري صنایع د هنر برخه ده مثلا موسیقي د هنر برخه ده د دې تر څنګه خطاطي رسامي مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثرا موږ لیدلی دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په غیبه نه تاکید او تمرکز وکړي دا کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو خپل د هیواد تاریخ ته وګورو دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو ایواد په نوم باندې مترکیږي دا مثلا موږ کده غالي عبدالله صنعت ته وګورو د خپل د یو هنر برخه د هنر برخه ده چې د دې په اساس باندې سرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت په شخص دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته همدارنګه د دې ترڅنګ که خطاطي ته وګورو که نور هنرونو ته موږ وګورو دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي مثلا د قصو ویل یو فرهنګ دود په افغانستان کې همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی او په دې کې د میرمنو ونډه په اړه برخه کې البته ډیره اړینه ده او ډیره راغنده ده دا تاریخ هم ثابته کړی ده افغان میرمنو هم دا ثابته کړی ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی د مختلفو هنرونو په واسطه باندې ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو منګل تاسو د شهیدانې چې د کلونو را په دې خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د خزو سره د نور اساسي قانونونه میرمن لري پاتې دي ورسته د دغه حکم داله د خوانه خو په دې ورسته یو کلونو کې د هنرونو پانځي هم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس وي او په دې برخه کې سره د دې چې هنرونه هنر ملت ژوندی ساتي، که هنر موږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه منګالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې عصر و که نور عصرونه د میرمنو ونډه په هنر کې ډېره رغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو لپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی، خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی، سره څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی، د لوړ زده کړو حق دی، عدالت ته د لاسرسی حق دی، دوی لاسرسی نه لري. همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدود ساتل شوي دي د مختلفو نظامونو په تغییر سره، د مختلفو سیاسي تعاملاتو په تغییر سره، د دین د نوم لاندې، د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت پرې وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوع دین طرف ورکړي، دینی اساسات په اساس باندې د خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی. زبرت تاسو ته راځم آغلی بهرام نظامی، تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. تاسو په نظر افغان ښځو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولې دي چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد ال او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یو برخه ده د هر هیواد، او دا فرهنګ دی هم دی کلتور هم دی چې د تاریخونه جوړوي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو که تاریخ ته مراجعه وکړئ، په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی، او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی وویل. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا درس د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو، د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو، ډېر ښه بیانولې شو چې هغه له اول جزئیاتو ته راشو، د یوې یوې یو کلی ته ولاړ شو، په یوه کلی کې بیا یو قوم ته ورشو، یوې برخې د کلی ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دوی د لباسه چې ونیسه، یا د دوی د صنایع دستي چې د کاري لاسونو برخې ته چې متوجه شي، او په همدو برخه کې چې کله لږ نور ور وړاندې ولاړ شو، ډیر څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه درکړم. په قندهار کې ګوري په وروستیو کې یو هغه نشر شو، یو کلپ نشر شو. په هغه کلپ کې یوه پیغله وه چې تاسو د قندري خامک ګوري ډیر نوم لري په ټوله نړۍ کې، او ډېرې ماهر میرمنې دي چې د کلتوري ته تروسه پورې ساتلی، د فرهنګي تروسه ساتلی. په دې وروستیو کې یوه پیغله په قندهار کې تاسو به اورېدلي، خو ته باندې تاسو د رادیو د تلویزیون طریقه نشر شو، چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی و. او فکر وکړه زیری زبری د ټول منظمي بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راستل. نو فکر وکړه چې دا په خپل هغه یو ډیر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوت شي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې کله چې د جنګونه تیر شوي هلته وګورئ یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه یې ده که د ادبیاتو تراشو که ادبیاتو برخه ده که د لاسی ګنډلو برخه ده که د پخولو برخه ده که دا ټول داسې چې لست کړو نو اولین قدم میرمنو کې اخیستی دی چې میرمنم دی وی درسته ده د اولین مکتب د یوې کورنۍ د مور غیږه ده. مور په هر شکل که یو باسواده مور و د سواد په څنګ پورې یې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورښودلی. په افغانستان کې یو ډیر بل ښه فرهنګ وه چې تر توسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډیرو هیوادونو ته ولاړم. یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلی یا چې څوک شناخت نه وي کې ډېر په نادراتو کې دی چې څوک چېرته سلام واچي وي. اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې تاسو په سړک تاسو هر چېرته چې تاسو داخلي ورته دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکړئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دوی کې ډېر غټ رول د میرمنو وه او نن هم که په میرمنو باندې د هر څه قویدات دي که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تېره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې یا یې د غونه ګلدانیانو جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو در، یعنې دا ټول دی هغه هم د لاسه ورنه که په دوشه کله درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپل مخې ته یوړ. د دونه چې ورتېر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو تاسو وینئ چې دا ټول میرمنې دي چې ساتلي دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو. هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې خدای چاته تروسه ساتلي، دا خو نارینه و نه دي ساتلي، خو همدغه میرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د میرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بم وي که هر څومره په میرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کیږي او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی او په همدو رقم باندې دننه کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته ووایو چې دا درسته ده، دا خو په فرهنګي مسله کې نه رسي، دا خو د جهان په سطحه کې رسي. دا اوس ښځو فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو یا د دې د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق او حقوقو په خاطر الیځلې کا، خو دا حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی چې دی دو پوهېدلی دی او بل آخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي. ټول څه دي چې دو ته دی آماده کړي دي چې نن دی په هره برخه کې ډېر بر لاس لري، هغه که په افغانستان دننه دي که د افغانستان بهر دي، د افغان میرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي او په هر څومره چې قید پرا شي دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
شه ډیر مننه اغلی نظامی زبرت تاسو ترځم اغلی اوجی امیل تاسو ته هم شرغ لاس تویم او په دې برخه کې بس تاسو خپشتنه وکم چې تاسو څنګه غنئ چې شدي څه ډول فرهنګ پالي او لایونه سل څخه بلته څنګه خپل کلچر انتقالوي. زه غواړم چې همدارز د لنډۍ په برخه کې تاسو څخه واورم چې شوزو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندې کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اوجی امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوجی امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونیز خبرونه د ازما حق دی او زما لالي بشیر يم په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې اغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی امیل مننه چې تاسو وخت استلې دي. د شوتو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارز دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو درول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارز د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده.
مننه کوم. لمړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دوی کولی شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې، تر فکر کوم چې تر څو ده یا ژوند وی دی از مکی پر مخ دی خولی ژوند بخون کی ستوري پر مخ. یعنی افغانان خو جوته ده چې افغانی میرمنی همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پاتې شوی دی، په هغه کې زه فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وښینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایې لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې د غلنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسي روښانه انځور شوي دي او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات ثقل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زر دی. په دوه کرښو کې یو کتاب، یو جهان محتوا پکې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندې مخاطب ته رسوي او هغه تینه خوند اخلي. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا هغه په زړه کېني، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځای کې نه پاتې کېږي او دا کوچیږي، یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کېږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات لپاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. دغه پنځه زره کلن تاریخ د افغانستان دا لیکل شوی نه دی. دا ټول همدا لنډۍ دي چې موږ ته یې بیانوي چې څنګه تاریخ موږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وی که د خالو لښکرې راغلی زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ او چا ته معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطع شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او که
تکنیشي جانې زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو شو خبرو ته اشاره وکړه او زموږ دواړه مېلمنې آغلې نظامي او آغلې حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې ښځو څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ورکړې ده، څومره قربانیان یې ورکړې دي ښځو، او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه. زه به د آغلې حمیدي څخه پوښتنه وکړم د همدو خبرو په دوام باندې. آغلې حمیدي، که پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسني افغانستان کې ښځې ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی، چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړه تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو او بل ګروپ حاکم شو. هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځه ویشتو نه مساوختي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې، حتی هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي، نو هغې به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې هغه موږ د خادۍ مراسم او دغه مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه، اوس ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځای نه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرث ساتنه ده او عرث د دنیاکان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که ماتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی موږ لیدلي وو چې موږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امیل جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس موږ ګورو چې د ټولنیز واقعنه دوی محرومې دي، یعنې هغه سالمه اجتماعات دوی نه شي جوړولی، د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه، یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوناسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ده چې دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، که زنجیر نه یوه کړۍ ووته هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې خودل کیږي. دوی د تعلیم د حق نه میرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل مونتا د سي هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې میرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي. دغه حقونو نه اوس ټولې میرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد به، یعنې هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره همانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په میرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاخته، نه دغه کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو اداراتو. اوس زموږ د فرهنګ تری شو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې میرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر مسونه یې، د دوی شخصي امنیت مسونه یې، ټولنه د جرم جرایمو نه خالي ده. که چېرته یو میرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د میرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي، او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړ په کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویل چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ واره نه کړي که نارینه د دوی بدني تلاشي وکړي. موږ لیدلې چې د دیموکراسۍ په اصل کې دا کار نو همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته میرمنې هلته نه څنګه بله میرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي، او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي، او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن، او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یو ځای کړو، د دینه فرهنګ جوړیږي، او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیل موږ که د ملالې یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالې په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بیرته، دومره ارزښت او د بحث وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د میرمنو د پرمختګ نه څه ډار دی، ځکه اوس په میرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي، او که چېرته یو میرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال کړي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه راتګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوند ساتنو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی، موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان میرمنې دومره محدودیت ته نه و، لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې دخوا دغسې محدودیتونه په میرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه کوم بیانات چې وشول، راب شوی و متل ته چې وي چی چیزی که ایان است چی حاجت بیان است، و تشه چی ایان دوست پا افغانستان که دو مو بچه بیان وکو، مو بوینو چی خدی طول پا کورو که بندیانی دی. درسته ده، دی بوالی حتما با دی غنده ولی ری، حتما با دی مخفی غنده ولی ری، حتما با دی مخفی ناست ولی ری، که په تېر نظام کې چې او بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې میرمنو به د نظر په نامه باندې، د کچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په هماغو ذریعه باندې یو بلې ته رسولې، دا کارونه خو به وکړو. اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې د کار مخنی ول شوی د دې د تاګ را تاګ مخنی ول شوی او میرمن تنا سفر نشی کړلی او پارک ته نشی تللی او ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشی تللی نو طبعا د دې مجالس د دې غونډې همغه خپل محدودیتونه لري اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې محکم هغه د خبرو کې یاد شو چې په یو خپل ټپی یا په یو خپل لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي نو هماغه میرمنې دي اوس هماغه میرمنې به کوم دغو مجالسو باندې کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې تاسو وینئ د هوسم په ډېرې قوي مبارزه کا تاسو وینئ چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم لري هغه د ټولي وي غرجګي وي مثلا د هوس پر اسنه کې د اوس چې موږ درې میرمنې د هوس په خبرو بوختې دا هم د یو فعالیت و برخه ده درسته ده که زه د افغانستان بیرون هم نور خوران خود افغانستان دننه نه دي د هغه د خپل مرکې کا دا څه دي چې آماده کیوي وخت او زمان دوته چې خزه که په هر رقم چې تاسو قیته کړی نشي قیتولی دی به دا څومره به دی قید و قیدات راویلي هرچند چې ما دا یوه دا قصه ما په یو بله مرکه کې کړي ده خو زه به لنډه په دو هغه راشم یو وخت په کلي کې واده و نو ملانو به ډېر تبلیغ په دو کړ چې د ساز و سرود حرام دی نو کوم لا چې خپل کور تر غلای دی چې د ساز غږ د کور تم رسی خپل میرمن ته ویل چې تاسو شیار مې ویو چې زه یارو یو برستنې په راچولې د دی او ته ویل دي چې ته اورې ویو وارو مې بل برستنې په سر راچولې ده خو دې رته د توشکو برستن لاندې کړې بل اخره درې څلور ورغه کړې څار وې یارو خځې غږ نه دی کړې کله چې هغه تلری کړې دي د توشکو برستنې خځې نفس ختلای دی نو یعنی ته هغه میرمنې ته غوسه هم هغه د مقاومت کار او میرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی سید که هر څومره د بندیان شي ووژلی شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي وای او ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته ماتې یا او فاتحه و ته ماتې دا کار خو نشي کړی خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي د بینه وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړه خپل مجلس پیریوي خپل پیام وي بل ترسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني او سیاسي فعالیتونه نشي کړلی خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دي د افغان میرمنو حق یې د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت تر مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه تړلي دي هغه میرمنې چې په د وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دې ټولې قید کړي اما هغه دې نه دي په قرار هغه تم وطن ګران دی هغه خپل وطن ته وفادار دی هغه په هر شکل چې شي خپل غږ هم چې کوي خپل فعالیت هم کوي د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخ ته وړي مو یې شایدانې چې په داخله هم خارج کې دی خپل فعالیتونه باندې بوخت دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق حقوق په تړل شوي دي او د کار فعالیت نه پرېښودلي کې علني البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو کې د خپل سترګو لیدلې حال راته وست یا اغه شذ چې تاسو سره په تماس کې اس چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شذو د مشاعره د پاره یو ادبي بهیر هم درلودې د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غوندي اوس هم جوړیږي او که اوس بندي سوي دي او دغه لامل څه ګڼي چې دغه غونډې اوس هغه سي فعال نه دي لکه پخوا؟
مننه کوم چې د عادل جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنګه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي، عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي انجونې کوي. که میرمن بهیر بیا دوباره، البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره موږ دغه غونډې پیل کړي دي، البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته موږ غونډه نیسو. انجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي، دونه خوندور وي، دومره په چا ښه لګېږي، او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي، هغه حالات چې په موږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زموږ نه اخیستل شوي، بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه او آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي. نو هغوی آرام ناستې نه دي، هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي، یعنی د راتلونکي نسل دپاره هغوی کار کوي. ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی، ډېر زیات ضرور دی. همدا حالتونه تر ټولو د ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته آواز وباسي، او هغه چې لیکلی شي، هغه چې ویلی شي، هغه چې دغه جوهر لري، دغه قریه لري. نو په ولایتو کې هم همداسې هغه نجونې سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري. په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دوی باندې تاثیر کوي، دوی چې لیکنه کوي، دا لویه خبره ده، دا لوی یو انقلاب دی. بیا هم که ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی، نو تعلیم که تینا خستل شوی دی، تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټولو خپل غږونه پورته کړي، که د شعر په ژبه وي، که د مختلفو هنرونو په ژبه وي، که د رسامۍ په برخه کې. ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و، په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته انځور کړي وو چې دې اندازه، یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي، دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند د ذهن هغه څه تخلیق چې وو که نه هغه راوباسي، یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې، دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلي وو، یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو. نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي، اوس هم نجونې هم په ولایتو کې فعالې دي، هم په دلته فعالې دي، سم د چاسي په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي، مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي. آرام ناست نه دي، خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنانې، نو یو انسان کور ولري، امکانات ولري، ډوډۍ ولري، لباس ولري، امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خاص نه زیات اوچت، بیا علم و هنر و فلسفه ته به مخه وکړي، وخت به زیات دته ورکړي. اما تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ضروریږي، یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کې یو څو روپۍ پیدا کړي، اما د خلکو د خرید قدرت نه و. خلکو به ډېر خوښه وو، ډېر به هر غرفې ته ودرېدل، موږ هم غرفه درلوده. نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته، دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي، خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې موږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو، هغوی زموږ نه خبر شو، موږ د دوی نه خبر شولو، او هغوی ته معرفي شو چې موږ بیا هم آرام ناست نه یو، یو کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو، ژوندی ساتو. غواړو که نن نه شو، سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي. خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نکي یو یو امتیاز خزو ته یو ملاتړ نکیږي چې دوی دومره زحمت وباسي اته د خپل مواد د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نشته او دلته دننه او بیرون دپاره څنګه چې سبرینا خور ویلې هغه نړیوال مارکیټونو دپاره هغه شرایط نشته، اله محرم ده او فلان ده بستان د خلک بیزاریږي چې دا خپل محصول ویسي بهر ته ویسي. نو شرایط ډیر قید کړي دي، ډیر سخت ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، اته د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي، دا لوی کار دی. اما تعلیم د فرهنګ یو ډیر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وځه کول او دا رقم چې ته خور می چې ویلې اته پارک ته تک یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادله افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي، دا هم د دې پرویاتو باندې ډېر زیات اغېزه ده. هغه یې ورته بند که مثلا ته حمام ته مه ځه، مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه و بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي، دننه هم ایران پاتې کېږي، دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي کور کې، ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر دی. دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه او ژوند ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله، مننه ډیره اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی، تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبرې ته نور پام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنس کارولای، په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دغه خپل هنر لري او د هغه لاره دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل دغه هنر ګټه ترلاسه کړې ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅوي چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کې یا شعرونه چاپ کې یا بل څه، او د انزورګرۍ په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیبه څخه پیسې خرڅې کړي چې یو هنري ټوټې جوړې کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهمې وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای سي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه هر ارزښت وي، د هغې ارزښت ته درناوی، احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدل چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کودکمار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه. اقتصادي منابعونه هم هغې استفاده کوله، دا نه وو چې اقتصادي منابع باید په مختلف آبادو باندې په کار واچول شي. سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلې، مګر داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل دا بیرته په ولس باندې، لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخت چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کړي د خلکو په منځ کې. په وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدل چې خبره به بس به د کوټک او د ټوپک او د سره دې چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې په شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره په
خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نشي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په سره کم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو. موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آراموي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز کړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د پاره لمړنۍ توکو په فکر کې اوسې، یعنی لمړنۍ توکي د آیات د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه خو به اخد سرپناه نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% زیات خلک د فقر د خط لاندې زیات دي. کله چې ځوان د فقر د خط لاندې اقتصادي منابع او تولیداتو ته دوران نه وي، تولیداتو ته بازاریابي نه وي، اکثریت خلک حتی د خریدارۍ توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه به څنګه یو زینتي توکی، چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړیږي او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي که ومیستل شي په داسې شکل باندې چې یوه انده کې ګټې هم هغه تولیدونکي ته او هغه چا چې په زحمت ایستلی دی هغې ته ورسیږي، زیاته ګټې نورو خلکو ته ورسیږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې لپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې لپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي. په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کارونه وشي. چې هغه هم ډېر راته ترباس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم نه وي چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په سختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه سختارونه هم باید داسې سختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادق کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره که هغه بازاریابي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي، چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې ده وکارول شي. چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کې وروستیو کلونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو، هغه یا حل د هغه فن نو، او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راوړي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن موږ اولس ورسره لاس او ګریوان دی، او اولس زمونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزو د ناورینونو د لمنځه وړلو لپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو ترمنځ چې مخکې میرمن نظامی بهرام اشاره وکړه دې ته چې موږ اوس حرکت کوو. دغه حرکتونو ترمنځ باندې، دغه اصنافو ترمنځ باندې چې واقعا د افغانستان درد دی، دوی سره د دغه اصنافو ترمنځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت پکار دی چې حداقل زم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمنې میلمنې دي چې زمونږ ادیبه خور او ګیجانه ده عادله جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت دی، هغه فامیل نه نیولې تر دې خپله پوری کړی دی. همدغه سې نورې خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی. هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان د پارې انتفاعي فعالیتونه کوي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغسې کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه د هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر او فلاح ده. دغه کسان ترمنځ به یووالی، وحدانیت او تعارف د عمل په کار دی چې دوی باید اختاب ترسره کړي او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې، او به زمونږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي دغه وضعیت او دغه ستونزو د حل لپاره او د کمښت لپاره اقدامات ترسره شي، او دغه اقدامات اول د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي، او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېږي نه، دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو، د مسالات ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات، او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تحرکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی، که هغه خپله د افغانستان ولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي، ځکه ولس د دولت یوه برخه ده چې ولس نوي دولتونه هم جوړېږي، د افغان ولس نه نیولی تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی، بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې رغنده رول ولوبوي.
بله ډیره مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې پراخ نسي پراخولی لکه مخکې چې و، یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری څه پېشنهادونه لری چې دغه خندونه باید رافسي؟
د دې زیاته مننه د دوه خندونو د رافه په خاطر باندې د وځي یو وضعیت چې د ما قدر منو خويندو هم دې څه په تیر بیا په دته هغه خپل اشاره لرنه چې تر اوسه پورې د یو حسنای نظام یو بل هرڅه چې تاسو ورته سوال لاندې راوستلی دی، او محدودیت پې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي، نو د هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په هغو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د میرمنو نرنیولې ته لږه کیو پورې خپل ځان ونویني، او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیوي لاره به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې موږ امر چې تر اوسه پورې تېر دی او سرونه مو سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم وه، په استبداد وه، په فساد وه، هغه نه دی پاتې شوی، خلک چې ته ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي، او سنای نظام کې ډېر تلاش لري دوی ته په رسمیت او پیژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لګکیو د حقونو نرنیولې ته د دینی منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی، دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسینی حالت کې کدی د سپری دي دا اواری، اما په مڅنګي بیا نړیوال نړۍ ټوله یو سیو وړکی کور ده، کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی، په بل خونه په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامنه وي، یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایی نه پرېږدي، دا غږ ورسه جګوي، په دو غږ کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دو حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي، او په هغو کې نیمه ټولنه د ټول حقوق نه برخه وي انو مشکل ده لنا ډیر مشکلات دي چې د دوه خاطر باندې د مو هغه وحدت د مو یووالی د مو یو ځای کېدل او یو غږ کېدل ولو چې په هر کل نړۍ کې وو باید دا مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې د کارونه وکړل او نن هم د تلاش د تلیری چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي موږ باید د دغه صادق با پشتکار او د وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي داسونه سه یو کړه او دا حالات موږ په خپل همت سه او توکل په پروردګار سه حل کولای شو.
ډیره مننه اغلی نظامی. نور پښتنې همسته خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو د دازما حق د خبرونې وخت نور پای ته رسیدل. خپل درې سره ملمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړبل او نه به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.